السلام علیکم لاس بجیش وی قدر من اوریدونکو دی ازادی رادیو یو وی بلیو ساته خبرونه ته ز احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روحان تاسو هر کله کو د دې خبرونه پر راپورونو کې به واوري چې ویل کېږي د طالبانو استازي د افغان حکومت له چارواکو سره د سولې د خبرو په مقصد په څو هیوادونو کې د لیدنو کتنو په حال کې دي. نور موضوعات هم لرو او په پای کې به د ازادۍ راډیو ځنګړي 19 پروګرامونه واوري، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې ځینې رسنۍ راپور ورکړي چې د وسلوال طالبانو استازي د افغان حکومت له استاز سره د سولې د خبرو په مقصد په متحده عرب اماراتو، قطر، پاکستان او چین کې لیدنې کتنې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بهرنیو هیوادونو کې د 11 افغان سفیرانو د کاري دورې د پای ته رسیدو سندونه لاسلیک کړل، او د اسرایلو صدر اعظم وایي له ایران سره قوي اټومي معامله شاید د اسرایلو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. د خبرونو تفصیل. ځینې رسنیو راپورونه ورکړي دي چې د وسلوال طالبانو استازي د افغان حکومت له استاز سره د سولې د خبرو په مقصد په متحده عرب اماراتو، قطر، پاکستان او چین کې لیدنې کتنې کوي. له دې مخکې د افغان حکومت چارواکو هم په ډاګه ویلي وای چې په نږدې راتلونکي کې د سولې خبرې پیلېږي. د راپورونو له مخې د ملا عباس اخوند او ملا جلیل اخوند په مشرۍ د طالبانو پلاوی اوس مهال په متحده عرب اماراتو کې دی، او یو بل طالب مشر ملا احمد جان د پاکستان له کراچي ښار څخه دوبۍ ته تللی څو په خبرو کې د طالبانو د شورا نظر څرګند کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بهرنیو هیوادونو کې د 11 افغان سفیرانو د کاري دورې د پای ته رسیدو سندونه لاسلیک کړل. د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دوه کسانو کې په روسیه کې افغان سفیر عزیزالله کرزی، په چک جمهوریت کې افغان سفیر ضیاءالدین مجددي، په متحده عرب اماراتو کې افغان سفیر نجیب الله مجددي، په بریتانیا کې افغان سفیر محمد داوود یار، په ژنیو کې افغان سفیر ننګیالی ترزی، په ایټالیا کې افغان سفیر نظام الدین ضیا، او په یونسکو کې افغان سفیر محمد قاسم فضلی شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت اصول لمخې یو ډیپلوماټ باید 3 کاله په بهر او 3 کاله په کور دننه دنده ترسره کړي. چارواکي وايي په بغلان کې د وسلوال طالبانو یو سیمهیز قومندان د یو لړ ځنګړ عملیات پر مهال وژلې دي. د بغلان امنیت قومندان امین الله امرخیل رسنۍ ته ویلي چې یاد قومندان ملا حسن میږي چې تیر شپه په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې ووژل سو. نوموړي زیاته کړه چې وژل سوي قومندان په ګڼ شمېر وسلوالو فعالیتونو د پولیسو او نورو دولتي کارمندانو په ترور کې لاس درلود. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې د افغانستان ملي لوبډله سبا ته د استرالیا له ټیم سره مسابقه کوي. دا لوبه د استرالیا په پیر ښار کې د افغانستان په وخت د ورځې په 11 بجو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تر اوسه د بنګلاديش او سریلانکا د ټیمونو په وړاندې ماتې خوړلې، خو په سکاټلند بری حاصل کړی دی. اوس مهال د ایرلند او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده چې جنوبي افریقا په 9 ټاورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو سره 108 منډې جوړې کړې دي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو آثار سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 بله، یو یورو 15 افغانۍ 10 بله، یو انګلیسي پوند 8 افغانۍ 15 بله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ 15 بله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 25 بله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 25 بله، او زر پاکستانی کلاري 1500 افغانۍ. بیا هم شرغلاست. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له ایران سره قوي اټومي معامله شاید د اسرایل ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي، خو ټینګار یې وکړ چې د اسرایل او متحده ایالاتو اړیکې د پخوا په څیر غښتلې دي. نتنیاهو د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته لوینا اورول یو ورځ مخکې په واشنگټن کې د اسرایل د پلویانو په کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل د امریکا او اسرایل د اړیکو د خرابېدو راپورونه نه یوازې مخکې له وخت دي، او ولسمشر اوباما ته د درناوي اوس هم پر خپل ځای پاتې دي.
My speech is not intended to show any disrespect.
دا وینا هدف دا نه دی چې غنی د امریکا ولسمشر باراک اوباما یا هغه مخام ته چې د فکشې د سپکاوي وکم. زه د دې دواړو ته سخت درناوی لرم. ټاکل سوی چې نتنیاهو د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند وکیلانو په بلنه نن سیشن باندې د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته د اسرایل لپاره د ایران د اټومي پروګرام د خطرونو په اړه وینا وکړي. د کار سپینه مانی په غوسه کړي او وایي نتنیاهو ته د بلنې په اړه له دوی سره مشوره نه ده سوی. د سپینه مانی وایان جش ارنش د پښتني په جواب کې چې آیا د امریکا کانګرس ته د نتنیاهو وینا به له ایران سره مذاکرې پیچلې کړي او کنه، وویل نه، ځکه نړیواله ټولنه په دې خبره متفقه ده چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې اندېښنې باید د ډیپلوماسۍ له لارې لرې سي. په پام کې ده چې د روسیې د ترور سوي سیاستوال بوریس نیمتسوف مړی نن په مسکو کې خاورو ته وسپارل سي. نیمتسوف چې د اپوزیسیون مشر و د تېرې جمعې په ورځ کرملن ته نږدې په ډزو ووژل سو. د پولنډ د سنا د مشر په ګډون ګڼ شمېر اروپایي سیاستوالو ویلي چې روسیې په دې مراسمو کې د ګډون لپاره دوی ته روسیې ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د نیمتسوف وژنې د پارونې لپاره یو اقدام بللی په دې مراسمو کې ګډون نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لارو پرون وویل چې د نیمتسوف له وژلو څخه باید د سیاسي اهدافو لپاره کار ونخستل سي. هغه میرمن چې د ډزو پر مهال له نیمتسوف سره یو ځای وه وایي چې چارواکو له دې څخه پراخ تحقیقات وکړل. انا دورسکا وویل چې دې وسلوال کس چې ماشه یې کش کړه ونه لیده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په جنیوا کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره وکتل. دا کتنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د کرملین د سیاسي اپوزیسیون د مشر بوریس نیمتسوف د قتل او د اوکراین د ختیځ د شخړو له امله روسیا تر سخت فشار لاندې ده. کیری او لاروف په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د غونډې په حاشیه کې د شلو دقیقو لپاره خبرې وکړې. له خبرو وروسته کیری په ټویټر کې وویل چې د او لاروف د اوکراین، سوریې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې نړیوالې موافقې ته د رسیدو لپاره د روانو مذاکراتو په اړه زغرد خبرې وکړې. کیری د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې د نیمتسوف د قتل د پیښې په اړه د جدي شفافې او رښتینې څېړنې غوښتنه وکړه چې په لسګونو زره کسانو په مسکو کې د هغه پر مړینې د خفګان او غوسې د څرګندولو لپاره لارین وکړ. نیمتسوف چې د اوکراین د جګړې ښکاره مخالف و او په دې جګړه کې د روسیې د مداخلې په اړه یې پر پوتین اعتقاد کړی و، د جمعې د ورځې ناوخته کرملین ته نږدې په ډزو ووژل سو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې چې شخړې پیل شوې له شپږو زرو زیات کسان وژل شوي دي. په یو بیان کې چې نن خپور شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشنر زید ریاض الحسین د لوهانسک او د دونسک ولایتونو په هغو سیمو کې چې د روس پلو بیلتون پالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه پکې روانه ده، د ملکي وګړو ژوند ډېر تریخ او له ربړونکو ډک بللی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې یو څه پرمختګ سوی، خو خبرداری ورکړ چې له تهران سره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره لاره ډیره اوږده ده. کیری دا څرګندونې نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په حاشیه کې وکړې او زیاته کړه چې وخت ژر په تیریدو دی. دغه راز په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم خبره لاندې وویل چې یوه موافقه کېدای سي روان او نه ترلاسه سي که د مذاکراتو اړخونه کافي سیاسي اراده ولري او پر تهران د لګول سو بندیزونو له لرې کېدو سره موافق وي. د خبرونو پای.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د دې خپرونې په دوام کې قدرمنو اوریدونکو راپورونه لرو. وابه اوري چې د وسلوالو طالبانو استازي د سیمې د څو هیوادونو په سفرونو وتلي څو د سولې د خبرو پر تیاریو بحث وکړي.
مولوی عبدالسلام حنفی او قاری دین محمد دوی په پاکستان کې ول پاکستانی مقاماتو سره او حتی د چین مقاماتو سره په پاکستان کې ملاقاتونه کړي دي.
په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو اندېښنې هم په پام کې ونیول شي. د پاکستان صدر اعظم د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ورستي پرمختګ ستاینه کړې او د بغلان امنیه قومندان یو شمیر افغان چارواکي او وکیلان په دې ولایت کې د فعالو وسلوالو ډلو په ملاتړ تورنوي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نیمه نړۍ او د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه د خبرونه په دوهم نیمای کې خبرو او د دوه تیر سره وسی. دا ازادۍ راډیو د پاموکړې د خبرونه لومړی موضوع ته یو شمیر خبری رسنه یو راپور ورکړی چې د طالبانو جګپوري استازي د افغان حکومت له استازو سره د سولې د خبرو په مقصد په متحده عربی اماراتو، قطر، پاکستان او چین کې لیدنې کتنې او مذاکرې کوي. افغان چارواکو هم له دې مخکې تایید کړی و چې له وسلوالو مخالفینو سره به په نږدې ورځو کې خبرې پیل شي. په دې اړه نور تفصیل جانقا الکوزای په یو راپور کې اوروي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي په نږدې راتلونکي کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي، په ځینو خبري او ټولنیزو رسنیو کې ویل کیږي چې د طالبانو یو جګپوړ هیئت د سولې د مذاکرو په مقصد عربي متحده اماراتو ته تللی. د راپورونو له مخې د طالبانو یو هیئت دا مهال د ملا عباس اخوند او جلیل اخوند په مشرۍ په عربي متحده اماراتو کې دی، او یو بل جګپوړ طالب مشر ملا احمد جان د پاکستان له کراچۍ ښار نه دوبۍ ته تللی تر څو په مذاکرو کې د طالبانو د شورا نظر څرګند کړي. د افغانستان او پاکستان د چارو کارپوه او ژورنالیست سامی یوسفزی وایي د دواړو اړخونو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي.
مولوی عبدالسلام حنفی او قاری الدین محمد دوی په پاکستان کې ول پاکستانی مقاماتو سره او حتی د چین مقاماتو سره په پاکستان کې ملاقاتونه کړي دي. د دې علاوه ویل کیږي چې د طالبانو د دفتر مشر سید طیب آغا په هیوادونو ناروې دې ته هم سفرونه کړي دي. نو دا ټول مختلفو ځایونو کې خبرې روانې دي او یو امید شته ده چې یو نتیجه راوځي.
دا اندېښنې هم شته چې د طالبانو ټول مشران یعنی د افغانستان په دننه او پاکستان کې طالب مشران ممکن د سولې د مذاکرو په اړه یو شان دریز یا نظر ونه لري. سامی یوسفزی وایي که چیرې پاکستان پر طالبانو فشار واچوي او هغوی د سولې خبرو ته کینوي، دا به د سولې د پروسې له بری سره مرسته وکړي. د یوسفزی په باور د طالبانو ترمنځ تر اوسه ټینګه همغږي شته. د دوی ترمنځ په تیرو 13 کالو کې په دې خبرې اتفاق شوی و چې د بهرنیو ځواکونو پر ضد به مقاومت او جګړه کوي، خو دا مهال نوی سناریو یا داستان پیل شوی او طالبان په احتیاط سره پر مخ ځي.
اوس طالبان مشرانو ترمنځ ممکن هماهنګي موجوده وي، خو دوی ډېر په احتیاط کار اخلي. دوی د دې نه یریږي چې که دوی یو پریکړه وکړي، آیا هغه جنګیالي چې توپک یې په لاس ته په افغانستان کې قرباني ورکوي او مقاومت کوي او د دولت او د خارجي قواو سره په جګړه بوختي، آیا هغوی به دغه خبره ومني که ونه مني؟ زما په خیال له دې وجه طالبان ډېر په احتیاط کار کوي چې تر څو داسې یو د طالبانو منځ کې څوک داسې یو غټ مشر راپورته نه شي او هغه دا ونه وایي چې زه رسولی خبرې نه منم، او کله کله کوم کس راپورته کیږي ممکن یو شمېر جنګیالي چې هغوی قربانیان ورکړي دي هغوی د هغوی تر شا ودرېږي.
سمی یوسفزی دغه راز وایي داسې ښکاري چې طالبانو درک کړي چې باید په یو سیاسي قوت بدل شي او ورو ورو په همدې لوري روان دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو جګپوړي استازي د راپورونو له مخې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو د پایل په مقصد د تیاریو لپاره په ځینو هیوادونو کې دي او هلته لیدنې کتنې کوي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې باید افغان ښځو ته هم ونډه ورکړل شي. د سازمان د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې حکومت باید له طالبانو سره د سولې د خبرو په ټیم کې ښځو ته ونډه ورکړي او د دوی له حقونو باید سترګې پټې نشي. د ناجی ساپی په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د بشر حقونو د سار سازمان وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې باید افغان میرمنې د پام وړ ونډه ولري. د دې سازمان په راپور کې ویل شوی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په حکومتي پلاوي کې افغان میرمنو ته هم ونډه ورکړل شي. د بشر د حقونو د سار سازمان په راپور کې همداراز راغلی چې یو اونۍ مخکې د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې ویلي چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. یاد سازمان وایي د سولې پیلیدونکي خبرې به د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته لومړنۍ خبرې وي چې ترسره کیږي. د بشر حقونو د سار سازمان د ښځو د حقونو د برخې مسؤل حیدربار په راپور کې ویلي چې د سولې په خبرو کې د ښځو حضور مهم دی او ټولې خواوې دې په دې صلاح شي چې د سولې په پروسه کې به د افغان میرمنو ونډه د پام وړ وي. په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې په داسې حال کې پیلیدونکي دي چې ښځینه فعالانې اندېښمنې دي چې په احتمالي ډول د سولې په پروسه کې به د افغان میرمنو له رول نه سترګې پټې شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه د اهمیت وړ بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 ګڼې پریکړه لیک باندې عمل وکړي او د یاد پریکړه لیک له مخې دي د سولې په پروسه کې ښځو ته فعاله ونډه ورکړي. مېرمن کوفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ښځو ته باید د سولې او مذاکراتو په برخه کې ونډه ورکړل شي. موږ د سولې پروسه ناقصه ګڼو چې په هغه کې ښځې ونډه ونه لري.
لدی وړاندې هم په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالانو له افغان حکومت غوښتي چې د سولې په پروسه کې باید د افغان میرمنو لونډې سترګې پټې نشي. د بشر حقونو د سار سازمان په راپور کې همداراز ویل شوی چې له 2015 میلادي کال راهیسې افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره 15 ځله د سولې خبرې کړې چې یوازې په دوه دوره خبرو کې میرمنو ګډون درلود. د دې سازمان په راپور کې همدارنګه راغلي چې افغان لوړ پوړي چارواکي دي له جوړ شوي فرصت نه ګټه واخلي، سوله دې وکړي او د افغانستان تمویل کوونکي بنسټونه باید په افغان ولسمشر فشار راوړي سو د سولې په پروسه کې افغان ښځه ونډې ته پوره پام وکړي. د چارو افغان کارپوهان هم ټینګار کوي چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د هیواد ملي ګټو ته پام وکړي او د حکومت د تیرو 14 کلونو لسته راوړنې نه باید د سولې قرباني شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې د پاکستان حکومت هیله لري چې په افغانستان کې د سولې د بهیر خبري ګړندۍ شي او ښه نتیجې ورکړي. ښاغلی شریف همدارز وایي چې په دې وروستیو کې کابل ته د پاکستاني پوځ د مشر سفر ښې لاسته راوړنې درلودې او زیاتوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د پخوا په پرتله ډېر بدلون رامنځته شوی دی. نواز شریف دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې له افغان سفیر جانان موسازی سره په کتنه کې وکړې. تفصیل د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې له تیرې سمودې راهیسې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت له رامنځته کېدو وروسته د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې بدلون رامنځته شوی دی. نوموړي همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو له زیاتېدو خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې افغانستان ته د پاکستان د لوی درستی سفرونه د یو شمېر مهمو موضوعاتو په واري کې ګټور ثابت شوي دي. نواز شریف دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له سفیر جانان موسازی سره د لیدنې پر مهال کړي. د صدر اعظم نواز شریف دفتر د یوې خبر پاڼې د خبرولو په ترڅ کې ویلي چې نواز شریف له جانان موسازی سره د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هیله څرګنده کړې او ویلي دي پاکستان هیله لري چې په افغانستان کې دننه د سولې د خبرو اترو پروسه ګړندۍ شي او ښې او کامیابې نتیجې ولري. نواز شریف دا څرګندونې داسې مهال کړې چې په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې ګرمې شوې، د دواړو هیوادونو پوځي او سیاسي مقاماتو څو ځلې په کابل او اسلام آباد کې لیدنې کړې او د اړیکو د ښهوالي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د فضا پر رامنځته کېدو خبرې کړې دي. نواز شریف همداراز د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د وروستیو برف کوچونو او سیلابونو له امله د اوختي زیاني زیان په اړه خواشیني وښوده او ویل چې هیواد یې په دې سخت وخت کې له افغانانو سره ولاړ دی او له هغوی به خپلې مرستې ونه سپموي. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې په افغانستان کې د وروستیو طبیعي پېښو له اغېزمنو سره د مرستو هیله څرګنده کړې چې د دې هیواد پوځي مقاماتو د شنبې په ورځ په افغانستان کې د برف کوچونو او سیلابونو له اغېزمنو کورنیو سره د خوراکي توکو، درملو، خیمو او کمپلو مرسته کړې وه. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې د دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم سره خلی دینه کتنه درلوده. موسازی هم دراز له ګاونډیو هیوادونو سره د سوله ییز ژوند په اړه د نواز شریف د حکومت نظر ستایلی او په افغانستان کې د سولې د پروسې په تاړه د عامه نظر په اړه د پاکستان صدر اعظم ته معلومات ورکړي دي. د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو ښوونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو تر برید وروسته د پاکستاني پوځ او د دې هیواد د استخباراتي ادارې مشرانو کابل ته څو سفرونه کړي. هلته یې له افغان ولسمشر او پوځي چارواکو سره لیدلي او له یو بل سره د استخباراتي معلوماتو شریکولو او یو شمېر نور موضوعاتو یې خبرې کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د سیاسي او پوځي چارو څارونکي د دواړو هیوادونو د پوځي پلاو ترمنځ دا ناستې مهم ارزوي او وایي چې د دواړو هیوادونو لپاره به ښې نتیجې ولري.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي وروستیو طبیعي پیښو افغان حکومت دې ته متوجه کړ چې له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې کمیټه پیاوړې کړي. عبدالله دا خبرې پرون د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. په عین حال کې په طبیعي پیښو یو شمیر زیانمنې شوې کورنۍ شکایت کوي چې په وخت مرستې نه دي ورته رسیدلې. ناجیه سپۍ او په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې د هیواد په 19 ولایتونو کې د وروستیو طبیعي پیښو له امله د تلفاتو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي، افغان چارواکي وایي چې د بیړنیو حالاتو کمیټه او د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره باید پیاوړې شي. د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې وویل حکومت مکلف دی چې په طبیعي پیښو کې د مرګ ژوبلې او زیانونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري.
جریان چې رامنځته شو مونږ یې دې مسلې ته متوجه کړو چې د بیړنیو حالاتو په وړاندې د مبارزې کمیټه په مراتبو باید مجهزه شي او د چمتووالي کچه یې باید لوړه شي. باید په دې برخه کې اساسي اقدامات د جوړښت، تجهیز، مالي امکاناتو او په نورو ټولو برخو کې رامنځته شي.
نوموړي وویل چې په واورو کې د محاصره شوو کسانو د ژوند ژغورل او هغوی ته د مرستو رسول د بیړنیو حالاتو سره د مبارزې د کمیټې د کارونو په سر کې راځي. ښاغلی عبدالله وویل چې د وروستیو طبیعي پیښو له امله مشخص شوی چې په ډیرو برخو کې مخابراتي اړیکې پرې شوي دي. تر دې مخکې د بیړنیو حالاتو د کمیټې او له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې د مالي امکاناتو، وسایلو او تجهیزاتو له کموالي هم شکایت کړی و. د یو شمېر راپورونو په اساس د وروستیو واورو ورېدو او سیلابونو له وجې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د تلفاتو شمېر له 300 څخه ډېر اټکل شوی. ویل کېږي چې دې پیښو تر ډېره په پنجشیر ولایت کې خلک زیانمن کړي دي. په عین حال کې د پنجشیر یو شمېر اوسیدونکي هم شکایت کوي چې دوی ته مرستې په سم ډول نه دي رسول شوي. د پنجشیر د عبدالله خیل درې یو استاد ګل آغا د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته د خلکو ستونزې ډېرې دي. یو شمېر خلک بې کوره شوي، سړکونه بند دي، یو شمېر ټپیان دولت انتقال کړي دي او نور بیا هم دلته دي. هغه ډول چې باید دولت مرستې رسولي وای نه دي رسولي. دا مرستې ډېرې ناچیزه وې.
ومو غوښتل چې په دې اړه د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې او د بیړنیو حالاتو د کمیټې نظر واخلو، خو له پرله پسې اړیکو وروسته بیا هم ونه توانېدو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا شیبه زموږ غاګل ازادي رادیو او ازادي رادیو د سحر له او د مخام تر او ورځې دی اونۍ خبريږي. په حکومت کې ځینې کړي او په ولسی جرګه کې د خلکو یو شمیر استازي په بغلان ولایت کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او د دغه ډلو د ځپلو او نیولو مخه نیسي. دا وینا د بغلان د امنیت قومندان جنرال امین الله امرخیل ده چې له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. د ولسی جرګې یو شمیر غړي د ښاغلي امرخیل دغه ادعا تاییدوي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو د خبریال وایس سمیم پر راپور کې واوري.
په بغلان ولایت کې د وسلوالو مخالفو ډلو څخه د ځینو سترو حکومتي کړیو ملاتړ هغه څه دي چې دغه ولایت امنیه قومندان ورڅخه پرده پورته کوي. د بغلان امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ملي شورا کې د یو شمېر استازو په ګډون د ځینو حکومتي کړیو د فشار لامل دوی نشي کولای چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو اقدام وکړي.
د مرکزی بغلان او برکی په دوه ولسوالیو کې چې موږ د دښمن حرکتونه ګورو، لکه څنګه چې اوازی دي دلته ولسوالۍ د مخالفینو لاس تلویدلې، دا اوازی نه تاییدوم. غیر مسؤوله وسلوال کسان چې ډیر جنایتونه کوي په څلورو پنځو ولسوالیو کې شته چې متاسفانه له ډیرو دغو څخه چارواکي ملاتړ کوي. د پارلمان وکیلان، دولتي شورا غړي او دولتي چارواکي چې په مرکز کې دي، کله چې د هغوی په ځپلو یا نیولو اقدام کوو تر فشار لاندې راځو. همدا مشران دي، نمونه به یې څه واخلم.
لدی مخکې هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په ځانګړي توګه په کابل کې د انتحاري حمله کوونکو څخه د ځینو حکومتي کړیو د ملاتړ راپورونه خپاره شول او د ولسی جرګې ډیرو غړو هم دغه موضوع تایید کړه. اوس د هیواد په ډیرو ولایتونو کې له وسلوالو ډلو څخه ملاتړ ټول اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې او شمیر غړي هم د افغانستان د حکومت لپاره دغه کار نتیجه خطرناک بولي. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استاذ چمنشاه اعتمادي په حکومت کې د ځینو کړیو لخوا د وسلوالو مخالفانو څخه ملاتړ تاییدوي. ښاغلی اعتمادي وایي چې حتی په غزنی ولایت کې هم د مخالفانو د ځپلو په خاطر د امنیتي بنسټونو ترمنځ ناهمغږي او د ځینو کړیو د مداخلې په هکله دا ډول اندېښنې احساسېږي.
د ولایتونو او ولسوالیو د قمندانانو خبرې تاییدوم چې د عملیاتو په اجرا کولو کې د حکومت د نن نه همغږي موجود دي. د موانعو رامنځته کول یعنی په بل معنی له مخالفینو څخه ملاتړ دی.
یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له وسلوالو ډلو څخه ملاتړ د دې لامل شوی څو مخالفین له پخوا څخه زیات د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د جګړې روحیه واخلي. په همدې حال کې د ولسی جرګې ادارې پلاوی په یو شمېر ولایتونو، په ځانګړې توګه بغلان کې، له وسلوالو ډلو څخه د دې جرګې د غړو د ملاتړ خبره سمانه بولي. د دې جرګې منشي عرفان الله عرفان وایي که چیرې په دې حکله دوی ته اسناد او شواهد ورسیږي تصمیم به پرې ونیسي.
تقاضای ما این است از هر
له هر امنیتی ارگان څخه زمونږ غوښتنه دا ده که په دې حکله کوم مدرک او اسناد ولري چې ګواکې د پارلمان وکیلان په کارونو او عملیاتو کې مداخله کوي په جدي ډول غواړو چې لومړی د هغه نومونه واخلي او دویم دا چې کیدای شي د مکتوب له مخې دا ډول قضیې په رسمي ډول له موږ سره شریکې کړي څو له وکیلانو سره د خبرو له لارې په ګډه یې حل کړو.
په بغلان ولایت کې د ځینې حکومتي کړیو لخوا له وسلوالو ډلو څخه د ملاتړ اندېښنې چې له دې مخکې پکې وژونکې انتحاري حملې هم شوي دي له پخوا څخه زیاتې اندېښنې راولاړې کړي دي. د ولسي جرګې ډېر غړي په دې باور دي چې د حکومت دننه د مخالفینو د پلویانو شتون کولی شي حتی نظام له ستونزو سره مخ کړي. تر اوسه د افغانستان حکومت په دې هکله تبصره نه ده کړې. عام خلک او کارپوهان ټینګار کوي چې ولسمشر باید دې مسلې ته جدي پام وکړي او دولتي ادارې د داسې کسانو له موجودیت څخه پاکې کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د رسنیو بازار په نوم د خبریالانو د ملاتړ یوه ټولنه اوبخۍ ادعا کوي چې افغان عکاس نجیب الله مسافر په غیر قانوني ډول بندي او جریمه شوی دی. د بنسټ پرون په یوه خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې دا دوسیه له سره وڅېړي او په ځای اصلي عاملین محکمې ته حاضر کړي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل اوروي.
د رسنیو بازار په نوم د افغان خبریالانو د حقوقو څخه د ملاتړ بنسټ تور لګوي پرته له دې چې محکمه د تصویر اخیستونکي نجیب الله مسافر په نوم ټولې څېړنې بشپړې کړي هغه یې بندي کړی دی. د دې بنسټ مشر حامد پویا د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل د دې دوسیې اصلي عامل هغه پروډکشن دی چې د نجیب الله مسافر لخوا اخیستل شوی عکس یې ډیټ کړی وو او بیا یې په مخابراتي شبکې په ګرانه بیه خرڅ کړی دی. نوموړی وایي په دې قضیه کې عدالت نه دی پلی شوی او نه هم نجیب الله مسافر ته د دریمې محکمې اجازه ورکړل شوې ده.
اگر واقعا عدالت
رښتیا عدالت وي باید د پروډکشن مالک بندي شي او که بندي کیږي نه نجیب الله مسافر هم بې ګناه دی. باید له هر ډول دلیل پرته ژر تر ژر آزاد شي او حتی په دې اړه باید ورڅخه بخنه وغوښتل شي.
ادعای کردن اینا رو باید معذرت خواسته شوه.
نجیب الله مسافر اته کاله وړاندې د مجاهدینو د بریا په ورځ له دوه نجونو څخه چې ورزشي حرکات یې نندارې ته وړاندې کول تصویر اخیستی و خو د ده دا عکس د یوه پروډکشن لخوا چې د اتصالاتو مخابراتي شبکې ته یې اعلانونه جوړول داسې ایډیټ شوی و چې ګویا د نجونو د اتصالاتو لپاره اعلان جوړ کړی دی. دا دوسیه چې د څو کلونو لپاره پټه ساتل شوې وه شاوخوا لس ورځې وړاندې د مسافر له نیول کېدو سره بیا رابرسېره شوه. د رسنیو او ژورنالیستانو ملاتړې ادارې وایي په څو ورځو کې د دوسیې یو طرفه څېړل او په نتیجه کې په نجیب الله مسافر شپږ میاشتې بند او 10,000 افغانۍ جریمه ایښودل غیر عادلانه پرېکړه ده. افغان حکومت وایي دوی له عدلي او قضایي ارګانونو غواړي چې په دې اړه له سره بیا څېړنې وکړي تر څو عدالت پلی شي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دې اونۍ د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل دوی غوښتنه دا ده چې هیڅوک نه بې ګناه بندي شي او نه ترې جریمه واخیستل شي.
قضیه داسې ده چې ګویا دا عکس فوټوشاپ شوی او بیا دوه ژورنالیستان محکمې تورن پیژندلی دي. له دې سره چې د افغانستان محکمې خپلواک دي په دې اړه زموږ غوښتنه دا ده چې دا موضوع دقیقه بررسی شي او په دې اړه څوک بې ګناه بندي او جریمه نه شي.
په افغانستان کې د خبریالانو او واکسانو سره د تاوتریخوالي پیښو په اړه تل شکایتونه شوي خو دا ډول پیښه چې تصویر اخیستونکی د خپل تصویر دومره درنه سزا وویني ډیره سابقه نه لري.
نیمه نړۍ د ښځو د پاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبه وروسته په همدې پروګرام کې.
قدر منوریدونکو اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واورئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
کابل چا بیلابیلو ورځپاڼو د نورو مطالبو ترڅنګ په کابل ښار کې د اوبو د کمښت موضوع او د کابل ښار د شپاړسو امنیتي حوزو د امیرینو د بدلون په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. اصلاح دولتي ورځپاڼې د ولسمشر محمد اشرف خنی له قوله لیکلي د کابل په ښار کې د څښاک د اوبو له کمښت څخه د مخنیوي لپاره د لازم تدابیر ونیول سي. بلې دولتي ورځپاڼې هیواد لیکلي جمهور رئیس غنی د ښاري اصلاحاتو او پراختیا د کمیسیون له غړي سره په کتنه کې سپارښتنه کړې چې د انجینري په برخه کې د افغانستان داخلي ظرفیت دې وڅېړل سي. وړاندې په مطلب کې راغلي له داخلي ظرفیت څخه په سم درک سره کولای شو لنډمهالي، منځمهالي او اوږدمهالي پلانونه طرحه او پلي کړو. کابل چپ نورو ورځپاڼو بیا د کابل ښار په امنیتي ارګانونو کې د عدلون بدلون په اړه لیکنې کړې دي. محور خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د امنیتي نظام د اصلاح لپاره لومړنی مهم ګام اوچت شو. وړاندې په مطلب کې راغلي په کابل ښار کې د 1400 امنیتي حوزو 1100 ماموریتونو او کندکونو امرین او قماندانان له دندو ګوښه او پر ځای نوي کسان وګمارل سول. محور د ولسی جرګې د غړیو په حواله لیکلي ډیری پولیس چارواکي د روابطو پر بنسټ ټاکل شوي وو چا توان نه درلود چې له دندو یې لرې کړي او له دې امله په هیواد کې د جرایمو ګراف لوړ شوی وو. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړې د امنیتي حوزو نوي امیرین په کومو معیارونو ټاکل سوي دي. د سرمقالې د لیکوال په باور دا یو ښه ګام دی، خو پوښتنه دلته پیدا کیږي چې نوي کسان په کومو معیارونو ګمارل سوي، د جهادي رهبر او زورواکي خوښه ته پکې پام شوی او کنه.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو د وخت د سهار 10:30 دی. د خبرونې په دوام کې تاند څنګ 19 پروګرام او همدارز نیمه نړۍ د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام اوریدل مه هیروئ. خو له هغه مخکې سید کمال شاه عارف د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
ځینې رسنیو راپورونه ورکړي چې د وسلوال طالبانو استازي د افغان حکومت له استاد سره د سولې د خبرو په مقصد په متحده عرب اماراتو، قطر، پاکستان او چین کې لیدنې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بهرنیو هیوادونو کې د 11 افغان سفیرانو د کاري دورې د پای ته رسیدو سندونه لاسلیک کړل. چارواکي وایي په بغلان کې د وسلوال طالبانو یو سیمه ییز قومندان د یو لړ ځانګړو عملیات پر مهال وژل شوی دی. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې د افغانستان ملي لوبډله سبا ته د استرالیا له ټیم سره لوبه کوي او اوس مهال د ایرلند او جنوبی افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له ایران سره قوي اټومي معامله شایي د اسرایلو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي، خو څنګه وکړ چې د اسرایلو او متحده ایالاتو اړیکې د پخوا په څیر غښتلې دي. په پام کې ده چې د روسیې د ترور شوي سیاستوال بوریس نیمچوک مړی نن په مسکو کې خاوره ته وسپارل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په جنیوا کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره وکتل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر وایي چې د اوکرين په ختیځ کې د 2014 میلادي کال د اپریل میاشتې راهیسې چې شخړې پیل شوې له 6000 زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې یو څه پرمختګ شوی، خو خبرداري ورکړ چې له تهران سره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره لا ډیره اوږده پاتې ده.
خبرونو کې مهم و اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه پرمختګ شوی، خو لا هم ډیره اوږده لاره په مخ کې پاتې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د امریکا د کانګرس غونډې ته وینا کوي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شپږو قدرتونو د معاملې په اړه ښایي خپل مخالفت څرګند کړي. د جناقه الکوزی پراپور کې په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د تهران د اټومي پروګرام په اړه پرمختګ شوی، خو یو توافق ته د رسیدو لپاره اوږده لار په مخ کې ده. کیری چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د غونډې په څنګ کې په جنیوا کې خبرې کولې زیاته کړه چې وخت په تیریدو دی. د امریکا متحده ایالات، روسیا، چین، فرانسا، بریتانیا او جرمني هڅه کوي چې د تهران د اټومي پروګرام د بندولو په مقصد یو تړون رامنځته کړي او په بدل کې په ایران باندې لګول شوي بندیزونه یو څه کم کړي. ایران د لویدیځو حکومتونو دا ادارت کړی چې ګوندې تهران په پټه د اټومي وسلو د تولید پر ټاکې ده. که څه هم چې یوې وروستۍ معاملې ته د رسیدو لپاره تیر کال 2000 ټاکلې موده پوره شوې وه او کوم تړون نو لاسلیک شوی، دا مهال د وروستۍ معاملې لپاره د جون 10 ټاکل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ چې عمومي خبرې ممکن له ایران سره وروستۍ معاملې له ستونزو سره مخامخ کړي. د پدې اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې. ټاکل شوی چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړي او له تهران سره د شپږو طاقتونو د معاملې په اړه مخالفت څرګند کړي. نتنیاهو پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل
اسرائیل او د یونایټډ سټیټس اګری that Iran should not have nuclear weapons.
Israel aw da America mutahida la tawafuq kra chi Iran bayd atmi wasle tar lasa nakri khumung de waslo ta da Iran da lasrasai da mukhniwi da lare paada muafiq nayo.
Try to prevent Iran from developing those weapons.
De Iran da bahrani chor wazir Jawad Zarif parun pa Geneva ki khabaran ta wel ka pa khabaro ki dakhil tul arkhuna pura siyasi irada walari aw pa Iran bande da lagawal sho bandizuno pa la rakawlo salashi da rawane wani pa pai ki mumkin یو معامله رامنځته شي.
تاندی چانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، تر لوبي وړاندې غوري او د لوبي لبایللو وروستا ولي خپل لوبغاړي سپکو او خکنځوي؟ دوستانو، په نننۍ تاندې څانګې کې د روان 2015 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته په اشاره د ځینو همداسې احساساتي ځوانانو د دې چلند په اړه غږیږو او په افغانستان کې د کرکټ لوبې چټک پرمختګ ته لنډ نظر کوو. زه نورګل شفق یم، ملتیا مې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هغه چې په لنډه موده کې په خپل بې ساري پرمختګ سره نړۍ ګوته په غاښ کېنولې، هغه چې مقابله لوبډله ترې د دې له کبله په ویره کې وي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د وړاندوینې وړ نه ده. خو همزولو، کله چې لوبه پیلېږي، زموږ ځینې ځوانان په خصوصي مجلسونو، ټولنیزو شبکو یا په ځانګړي ډول په فیسبوک کې څه لیکي او کله چې بایلي نو څه کوي؟ دغه ځوان سعید زابلی وایي:
زموږ د خلکو چې زه یوه بده خاطره لرم، هغه دا چې مثلا زموږ سبا له متحده عرب اماراتو سره لوبه ده، دوی په پوسټونو کې دوی داسې شان لیکي چې سړی لوستلی نه سي، خو کله چې بیا وبایلو یو دوی تېرې غټې غټې خبرې کړې دي، پلانکې موږ به په ګونډو کوو، موږ به شهزاده به نن سلیزه وي، نبي به نن درې نفره خامخا چې ټریکې بولي دا به جوړوي، ها به کې چې وې بایلي او بیا په خپل ډلې پسې رالګیا سي، کو چې داسې ده، پلانکې داسې ده، نبي داسې وکول، شهزاد داسې وکول، دا د خلکو تر مابند یو ډول د کرکې پولې لري.
برهم زمون جه کرو پنړی کې اتلانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو.
افغانستان د 2015 کال په نړیوال جام سیالیو کې تر اوسه له بنگلاديش، سریلانکا او سکاټلند هیوادونو سره لوبي کړي چې دوی بایللي او له سکاټلند یې لوبه ګټلې ده. له بنگلاديش یې چې لوبه وبایلله، نو په فیسبوک کې د کرکټ ملي لوبډلې ته پسپکاوی ځینې خولې داسې خلاصې شوې.
محب الله حنیفی هم د پکتیا ولایت فیسبوک ته ورشو، نو ډیر د خبرو کو چټیات زیاتره د افغان لوبډلې په ضد پروپاګانو سپکې سپورې خولې باید دا کارونه شي.
مثلا تر ټولو بد نظر چې ما پرون واورېدل هغه دا و چې کله چې موږ لوبه وبایلله، یو لیکلي و: وای دومره خواري چې در باندې وکړې، دومره زحمتونه چې در باندې وباسل، دومره چې تشویق کړې، اخر مو دغه بدنامي راته راوړه. تاسې فکر وکړئ، د بدنامي کلمه ډیره سپکه کلمه ده.
ما نوم سمیع الله فریادی دی، د میدان وردګ ولایت. خپل لوبډله داسې او کچیر هغه لوبغاړي زموږ دا خبره واري، نو هغه خپل د ځان سره څه فکر کوي؟ زه د خپل هوادوالو په اړه څومره کوشش کوم تر څو افغانستان ته افتخار وګټم، نو دا خو ډیره پاره ده.
او دغه ځوان احمد الله وای: دوستانو، چې لوبه او بایلونو ملګری پر لوبغاړو شک کوي چې ځانونه خرڅ کړي او پیسې خوړلې دي،
اول ترک باران خبرې کوي هر ځبان شک، او بل به دوی ویل چې کوم لوبه به چې بایلودل یا به نمرې به کوم حاصل، بیا ویل چې ځان شابان خرڅ کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ غړی او د کورنی کرکټ مشر نظیم جار عبدالرحیم زی هم وایي چې دا ډله ځوانان په پوره ډول په کرکټ نه پوهیږي، ځکه شخصیت وژنه کوي.
ځینې خلک په فیسبوک کې لیکل کوي، البته په یو حساب باندې خو زه د احساساتو درناوی کوم، خو کله بل پلو ورته وګوري، نه یوازې د شخصیت کوشي کوي، بلکې ملي اتلانو ته سپکاوی کوي. زه پوره باور لرم چې دوی په کرکټ دومره نه پوهېږي، یوازې احساسات لري او نور د کرکټ پوهه کمه ده. که چیرې په کرکټ دوی دومره پوه شي، نو کرکټ داسې یو لوبه ده چې میاشتې او کلونه به دې ژړوي، خفه به یې پکې، خو کومه ورځ به تا د خوښۍ ده به برخه کېږي. بله دا ده چې موږ اوس د نړۍ له هغه سترو نه سترو ټیمونو سره موږ مخه ده، او موږ له ډېرې کچه کچه نه ورغلي، د کرکټ اسانتیاوې هم دلته دومره نشته ده. چې له سریلانکا سره کومه لوبه موږ وکړله، نو زه ډېره غټه لاسته راوړنه بولم، خو دوی ته زه دا وایم چې دا څوک په کرکټ یا پوهېږي یا نه پوهېږي، دواړو ډلو ته دا وایم. موږ خپل یو کلتور، یو فرهنګ، یو عنعنه لرو، نو باید هغې ته پام کې نیولو سره موږ خپل اخلاقیات له پامه ونه غورځو.
د کرکټ لوبه ګټمه، د نړۍ خبر اوړم، څه بچا دا ظالم، دا یقین لرم په ځان.
ملګرو، داسې ځوانان هم کم نه وو چې د داسې سپکو سپورو ویونکو پر وړاندې مبارزه کوله، خو څه وایي چې یو ته دوه شي نو د یوه میلا سپیره شي. په فیسبوک کې په دې ورځو کې داسې عکسونه او ویډیوګانې هم دوستانو کمی نه دي چې څوک خپل تلویزیونونه ماتوي او څوک د لوبغاړو توهینامیزه پیښې کوي. د ننګرهار اوسیدونکي سادات د خپل یوه احساساتي شوي ملګري کیسه کوي.
د افغانستان ټیم ته زدومره هیله مند ما دومره هیلې دومره امیدونه چې موږ ورته څومره لر موږ دا به کامیابیږي انشاءالله. مثلا بنګلاديش نه به خاتمي د خیر د لوبه ګټي خو چې څه وخت موږ د غلوبه تعقیب کړله بالاخره بیخي نه هیلو شو. ما په خپله یو ملګری د ویدولانو میږي تاسو باور کوئ دومره عصبانی شو چې نږدې د خپل غوښتل چې خپل تلویزیون مات کړي.
ملګرو ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې کچیرې کوم ځوان په کرکټ پوهیږي نو د سالم نقد لپاره حتی د کرکټ بورډ ور هم ورته پرانیستی دی.
ځینې ورونه ست سالم نقد کوي بالکل په ځای ده. حتی زه پخپله چې کارکوونکی چارواکی یم پخپله هم زه نقد کوم. دا حق ده، ټول حق ده. څوک چې په کرکټ پوهیږي او سالمه نیوکه کولی شي په سر سترګو دا خو څه کوي چې دوی کولی شي البته کرکټ بورډ ته راشي او ځینې خبرې موږ سره شریکې کړي. خو هغه چې د نیوکو پر ځای باندې نه پوهیږي یا داسې نیوکه کوي چې هغه د کول نه وي بس کومه خبره لیکي چې هغه د مونږ کلتور سره نه ښایي نو زه فکر کوم چې هغوی ته مناسب نه چې دا وکړي او باور لرم چې نور به داسې نه کوي.
سلام دوستانو، زه شفیق مریدم. تاسو د آزادی رادیو نه تاندې سانګ خبرونه اورئ.
زولو پاکیزه او تواب خان دواړه د کرکټ 24 کلن مینوال او کتون کیدی. دوی د خپل تجربه لمخې اوس هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډله یو قوي لوبډله بولی. دوی ته پغښ شو
همدا هین ټیم چې د سریلانکا په خلاف ټول ټیم په 15 سوارونو کې په 50 کې فلاپ شوی دی او اخیری ریکارډ چې د هین ټیم باندې جوړ شوی دی هغه ته درځي چې په 8 کې اوسې ودی. نو نن د هین ټیم چې د لاس کالابات دفاعي چمپیون دی هغه ته په وغوښ کې چې هم کنځلونه کړې هغه ته خپل شو نن هغه دفاعي چمپیون دی. زه په خپل ټیم باندې ویاړم چې تر اوسه پورې دی په 50 کې نه دی اوښیوی. دوی ماشاالله د دې استعداد لري چې 50 اوره پوره لوبولای شي.
دین مخ کې داسې مسابقه شوی دی پاکستان غوندې قوي ټیم په درې څلوېښت منډو سوځېدلې دی. زیمبابوې د څلور دېرش منډو نه ټول سوځېدلې دي. ریکارډونه جوړ شوي دي. نو دا اوس افغانستان هغه ریکارډ کې نشته. افغانستان په ډېر کم وخت کې ډېرې لاسته راوړنې لري. نه صحیح د لوبې میدان لري، نه صحیح سهولتونه لري، نه داسې کسان شته دی چې هغه دوی راولي دوی ټرېنینګ کوي. هغه ډېرې پیسې غواړي، دوی نشي ورکولی. نو امنیت نشته. نو زه ورته آفرین یم.
خاغلی نظیم چار هم د پاکیزه او د تواب خان په څیر د ځینو ریکارډونو له یادونې سره د پاکستان نوم اخلي چې افغانستان د کرکټ په یوه لوبه کې ریکارډ پرې جوړ کړی دی.
شکر د داسې کوم ریکارډ په افغانستان د تاسو کتنې د پاکستان لوبډله وه چې یو پیاوړي تکړه لوبډله نړیوال جامې هم ګټلې ده. دغه لوبه د پاکستان او د ویسټ انډیز وه. ګرکه ویسټ انډیز دومره ښه بالینګ اټیک هم نه لري خو بیا هم د پاکستان څلور لوبغاړي په دې باندې سوځېدلي وو. نو هغه یو نړیوال ریکارډ شو چې د دنیا د کرکټ د نړیوال جامونو په بهیر کې په دا ټول لړۍ کې تر دې دمه پورې په یو رن باندې څلور لوبغاړي د یوې لوبډلې هم نه سوځېدلي. په 19 کې تاسو پام کړئ موږ سریلنکا ته په نړیوال جام کې ماتې ورکړله، آسټرالیا ته مو ماتې ورکړله، یو بنگلاديش ته مو هم ماتې ورکړې ده، پاکستان ته لاړو پاکستان کې هم پاکستان ته ماتې ورکړله. د هغو نولس کلن ته چې هغوی څو څو واري نړیوال جام اتلان پاتې شوي دي. هغوی یو بل ریکارډ هم جوړ کړ تاسو ته پام کړئ چې پاکستان د نولس کلنو ټیمو په اوسه لیخ ټول وسوځول. فرید ملک پکې اول لوبغاړي سوځولي وو.
فیسبوک نن سبا د ګڼو افغانو ځوانانو ترمنځ د نظرونو د شریکولو، د پیښو د غندلو، له ستونزو سره د مبارزې او پر ځینو مسایلو د نقد او نیوکو یو غټور لار او مهمه شبکه بلل کیږي. دوستانو وای دنیا په خو خلکو آباد ده او بل متل دی چې دنیا په امید خړل کیږي. په فیسبوک کې د دومره سپکو سپور وینکو ترمنځ داسې مثبت فکر او با امید ځوانان هم کم نو ملګرو چې په خو او تشویقي خبرو خپل ملي لوبډله هڅوله او په خپل پانو یا اکاونټونو لیکلی و چې موږ مو ملاتړ کوو. د دغه ځوانانو ترمنځ افغان ډیزاینر اسد الله امرخیل د خان ګرافیکس په نوم یوا فیسبوک پانه جوړ کړه او د کرکټ ملي لوبډله ملاتړ کوونکو ته په وړیا ډول د دوی له عکس سره د ملاتړ شعارونه ډیزاینول. دی وای
د افغانستان لوبه چې سبا شروع کیده سهار لومړی لوبه چې شروع کیده 12 بجې ما خصم کینسم دی کمپاین ته ما دوام ورکنو من خو چا توقع نه وکړی چې زه داسې کار وکم خو چې مرګرته مې سې دغه ډیر خوښ شي دغه مرګری چې کتلې ول نو هغه ته به مرګری اکسن لګه ما تر لګن ما بوته جوړو هغه ځان یو عکس به و او حالت به لیکل چې ز فلانای په 2015 کال د نړیوال جام کې د افغانستان نملاتړ کوم اوس مرګری دی هله کوي او اکسن را لګری دونه میسج راته اوس پراته دي.
نسیم چار عبدالرحیم زی هم د اسد الله په څیر ځوانانو ته په اشاره سره وایي چې دوی ته ښایي په داسې مسایلو کې خپلو لوبغاړو ته حوصله ورکړي.
دغه شان دي چې دوی ته ډېره حوصله ورکوي. خلکو ته پکار دي چې دا فکر ولري چې موږ باید د ښې لوبې وکړو، د ښې لوبې تجربه حاصله کړو. دا فکر دې نه کوي چې موږ باید د لوبې ټولې وګټو.
همزولو تر اوسه د لوبو په برخه کې تر بلې هرې لوبې کرکټ ډېر ځلېدلی. د کرکټ دا لوبډله د کلي بانډو له خاورینو لوبغاړو تر نړیوالو شنو او خیرازه لوبغالو دومره په اسانه نه درسیدلې. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانه اجرایوي مشر نور محمد مراد په 13 کلونو کې د کرکټ د بریاو پاړه وای
په 13 کلو کې افغانستان یو لسم مقام ته ورسېدو. یو سلسوم نه په یو لسم مقام ته راتګ په هیڅ سره سره د ډرامې نه کم نه ده. بدبختانه موږ له لوبغالي نه درلودل، موږ یو سیستم د دفتر نه درلود، ټول دفتر باندې موږ یو کمپیوټر درلود. تر ټولو سری او ژر دومره درجه غړتوب لرونکي هوا د دریمې نه دومې ته افغانستان وو. سم الحمدلله د افغانستان په نړیوال جام کې راغی. افغانستان آسیا جام اتکاله سر په سر د شلوریزو جام قهرمان دی. د آسیا په سطح په 2014 کې د 500 وریزو جام هم وګټل او د دې ترڅنګ د آی کپ یې ګټلی او نونس کلونو په برخه کې هم درې واره افغانستان نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. ټول نړۍ ګوته په غاښ کړه او بالخصوص د آسټرالیا او سریلانکا ته به ماتې ورکول. سر یادونه کوم چې چین ته موږ 400 منډې جوړ کړې او دیم په 9 منډو وسوځول، خلک یې بیا حیران کړل.
Celebrate then all you fans in Afghanistan because that has been Afghanistan dich kam ya bahar maidan shik ata landa de sonor panjar jahan shik da cricket mili lo kharlo da cricket mili lo kharlo
ma vil کله به موږ افغانان هم د کرکټ په نړیوال جام کې خپل لوبډله ولرو؟ چاره ته ویل چې دا یو خوب دی. دوستانو دا خبره زنه کوم، بلکې پاکیزه یې کوي چې څو کاله وروسته دغه خوب رښتیا شوی او وایي چې دا کم پرمختګ نه دی.
زه چې کله پاکستان کې وم لس کاله مخکې نړیوال جام لوبې کېدې، په هغه وخت په افغانستان کې اصلا د ځوان کولو شرایط برابر نه و. ما دا خبره په کور کې کړې وه چې داسې ورځ به راشي چې د افغانستان ټیم به په کرکټ نړیوال جام کې راځي. ته شي په جواب کې ویل شي وای دا به یو خوب وي. نن ګوري لاغه خوب پوره شوی ده. زموږ د افغانستان ټیم له استرالیا سره لوبیږي، له هند سره لوبیږي، له بنگلاديش سره لوبیږي. لس کاله مخکې چې په کوم هیواد کې د ژوند کولو تصور موجود نه و، لس کاله کې هغه مملکت د دې قادر کېږي چې ټیم په نړیوال جام کې لوبیږي. زه فکر کوم د ما د لس کاله لپاره همدغه خوب پوره کول ډیره لویه خبره ده.
هو همزولو، همدغه افغانستان دی چې د نړۍ په کچه پکې د فساد اندازه زیاته کودل شوی. همدغه افغانستان دی چې د ښځو او ماشومانو لپاره بد هیواد ګڼل شوی او له همدغه افغانستان د نشې توکو، د کرکېلې او د جنگ جګړو خبرونه خپرېږي. نو کنه د چې د پاکیزه په څیر په دی وویاړو چې نن د افغانستان ملي بیرغ د کرکټ او نورو لوبو له برکته په نړیوالو سیالیو کې رپیږي او د افغانستان ملي سرود غږول کیږي. جواب یې پر تاسو د څنګه پر فیسبوک پیدا کړئ دوستانو او د خبرونه پاړه کې غواړې نو نظر راته پرېږده. پته ده facebook.com/tandisangi. زما پر بریکنالیک پته هم خپل پیغامونه را لګلې شي shafaq@rferl.org. بریا مو په برخه.
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. لنوی واده شوی ناوی سره باید څه ډول چلند وشي؟ که لنوی واده شوی ناوی سره ښه چل چلند ونه شي، ناوی او کورنۍ ته کومې ستونزې راولاړوي؟ په روانه خپرونه کې پر همدې موضوع غږیږو چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په اکثرو کورنیو کې دا رواج دی چې کله نوې ناوې ورکره راشي سمدستي ترې د لویو کارونو توقع لري. د کور ټول کارونه باید ژر او په ښه توګه یې ترسره کړي، د ټولو خیال وساتي، د چا ځواب باید ونه وایي، د واړه او زاړه قدر وکړي. مګر حقیقت دا دی چې دا هر څه دومره اسانه نه دي. د خلکو ترمنځ یوه اصطلاح ده چې وایي پردی کور داسې وي لکه توره شپه چې په هره خوا ځي لار به درنه ورکوي. یو انسان چې له ماشومتوبه په یوه کور کې د همغې کورنۍ له رسم، دود، رواج، خویونو او عادتونو سره ستر شوی وي، طبیعي ده چې په نوي محیط کې به دا هر څه ورته نوي وي. نو په کار ده چې کورنۍ او په ځانګړې توګه خاوند او خواښې له نوي واده شوي ناوې سره ښه چال چلند وکړي، تر څو دا په خپل نوي کور پورې زړه وتړي او د کور د خلکو په خویو بوی بلده شي. د کونړ ولایت اوسیدونکي نیلوفر په وینا دا چې نوي واده شوی وه هر څه ورته نوي وو. یورګانو یې په پنځمه ورځ ورته کار ویشلی و او دا ډیره وارخطا وه.
زه چې نوې واده سولم، د واده مې یو پنځه شپې پوره سولې، دا یورګان مې دستي ده پنځو ورځو کې ما خواښې ته یې ویلې چې څنګه دې بیا دا نوره په تخت کې نولې، دا خو د پلار کور ته یم لاړه، بېرته هم راغلله، نوره کار پې وکوه که نه. نور زه کار مې ولې نه شو کولی، کار باندې خو زه نه ستړی کېدلم، خو ناوې وم په کار خو ستړی داسې نه کېږي، زه خو لوټه نه وم، سې میده سم، خو شرمېدلم داسې دغه نوي محیط کې زه نه وم بله. او یورګان مې خواښې ته ویلې سترګو اوس په دې جای جارو کړه، په دې لام د کا په دې تنور واچو کې میډم زیاتې لږ زره دا یورګانو به مې هغه سوې زه تنکې تنکې م کوه کار پې کو، دا بیا داسې مخته کېږي، والور دې پیاو ډېرې اخیستی ده. زه سمه په دا غوا لسلو په دغو شیانو نه پوهېدلم، وایه غوا زر کو کې هغه که
میرمن نیلوفر زیاتوي له واده نه وروسته باید ناوی سره تر یو وخته پورې ښه چلند وشي چې په هغه کور کې دا بلده شي او هر څه ورته عادي شي.
نه سره مثال د خبرې ته دوه میاشتې خو ډنګو ډونګ ډولونو دا شیان نه خلاصېږي. او داسې کور کې چې ښځه وه داسې مثال د خبرې او ته ښه قدر یې وکړئ، ښه عزت یې وکړئ، په ډېر خوشحالۍ سره کار وښیي چې مثال د خبرې ډېر داسې عادي کار نه شروع کړي. په انسانیت چې راته ویلي وای خیر راښودلی وای سې خور جانې ته دغسې وکړو تا هغسې وکړو، دا به څومره ښه خبر وه. زه به هم خوشحاله وم نن به دغه ورځ دا ماته ډېره ځوانکې بده او ترخه خاطره وه.
د کابل اوسیدونکي تمنا د خپلې وی خپلوانې کیسه کوي چې نوې واده شوی وه، د کورنۍ د غړو خلاف کوم څه پاخه کړي وو، هغوی جنگ ورسره کړی وو چې دا دې لزده پاخه کړي دي.
بعضی کورنۍ چې اوس ناوې کله چې یو دا یو نوی انسان په شکل یو کورنۍ ته راسي چې هغه بېخي بل ډول محیط دی، په هغې کور کې یو څوک مریض یا یو څوک یو رقم عادت لري، خوړو کې په هر شي کې تبې بیلي، نو دی د هغوی د تبې خلاف یو شی تیار کړی یې پخ کړی او بیا دوی منځ کې شخړې رامنځته شوي او خبره ډېره لویه شوي چې دا د کسته کړی او په داسې حال کې چې هغه اصلا هېڅ خبره نه ده چې مثلا دلته موضوع شی دی، کیسه څه شی دی. خدای ډېر د دې ژوند ډېر زیات تریخ کړی او دوی سره ډېر بد چلند کړی او خبره ډېره زیاته لویه کړې چې هغه د کورنۍ د محیط نه کیسه بېخي وتلی.
زموږ په ټولنه کې کله ناکله له نوې ناوې سره په دې خاطر هم تاوتریخوالی کوي چې پلار یې په لور ولور اخیستی وي، نو که له نوې ناوې نه کوم کار لږ خراب شي نو بیا یې خسرګنۍ حق و ناحق رټي چې پلار دې څه کم ولور خو نه دی اخیستی. د کابل اوسیدونکي هاجره د همداسې یوې مېرمنې کیسه کوي چې پلار یې ډېرې پیسې ورباندې اخیستی وي، نو خواښې به یې هسې بهانې ورته لټولې.
هغه نجلۍ بېچاره به یې لږه ورخطا کړه، تروره به یې کړه، که هغې به یو څه شی زده مو خو چې خفه به یې کړه، هغې نه به کار هم ران شونی، بیا به یې خواښې ورته غورېده چې خدای د مور دا او دا که چې دومره پیسې او پلار ده دی رانه واخیستی او تا کې دومره معنا نشته چې اوس دا یو کور په عمل کړي. خو سبوی سهار دوخته راپاسه مونځ وکړه، مثال وړه واغږه، ډوډۍ پخه کړه، تنور واچوه، غواره ورله شکناش وده تاوده کړه، مندانو وشار به شلومبې خلکو ته خواړه تیار کړه که نه، هغه بېچاره به ځوانه به وه په وړو کې وه، هغه به په دې خبرو باندې ښه نه پوه پیدا نو پدې کې به دوه جنجال سره راغی کنه هغه کې پدې وخت راغی چې جنجلې بیچاره به وال مخاړه چې پردې کور خلک چې تور شپې کنه ا پردې کور نه څوک څه خبرې دین چې څو د خوې نه خبرې چې ستو ساه خوې سره کم تدې ستاتي شي خوخه گی تی شدن خوخه گی هغه په بشره فقې څه خبرې هغه غوې تل یې ماغه اختیار کا ماغه تل غوړي
په صحت رواني روغتون کې ډاکټر رنزوریار ایمل ساپی په وینا کله چې یو انجلۍ ودیږي او نوی محیط ته ځي له یو لړ روحي ستونزو سره مخ وي ځکه چې په کورنیو کې د ژوند کولو طریقې مختلفې وي او غوښتنې هم فرق کوي
څوک چې د یو چاپېریال نه یا د یوې کورنۍ نه بلې کورنۍ ته ودیږي دلته ډېر زیات مسایل مطرح کېږي ځکه چې د یو کورنۍ طرز او اسلوب او هغلته د ژوند کولو یا د ژوندانه طرز او طریقه چې دا تفاوت لري همدارنګه هغلته غوښتنې هم تفاوت لري هغلته هغه کوم اخلاقي مسایل چې دي کورنۍ مسایل چې دي هغه فرق سره لري د چې نوي محیط ته داخلیږي نو د رنګ رنګ مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ کېږي چې د یو رواني اختلال د رامنځته کېدو ویره مطرح کېږي چې هغه د تطابقي یا من د زاردار یاد تطابق اختلال په نام باندې دی دغه کورنۍ نچدان جونې و د جلکې و د شوې د بلې کورنۍ ته تللی دا اغلته دغه کورنۍ غړي غوړي چې خپل اصول او خپل اغه اساسات او قوانين یو یا کم منشور چې په کورنۍ کې رایج دی هغه په دې باندې تحمل کی د دروانی د لحاظ هغه ته آماده نه ده فلهازه د ته د استرس یا دروانی فشار پتوګه همدغه غوښتنې واقع کیږي
خغلی ساپی زیاتوی د میرمنو رواني حالت ډیر حساس وی کله محیط سره سم مطابقت ونه شي کړای نو له یو لړ سلوکی مشکلاتو سره مخ کیدای شي
هغه کسان چې زیاتره مواردو کې جون دي د سترس مقابل کې مقاومت کوي او انداز ضعیف وي او نشي کولای چې دغه محیط سره توافق یا تطابق وکړي په زرد تر زره توګه باندې دلته یو مشکل رامنځته کیږي چې د جسم د زاردر په نام باندې دیږي چې دا به مختلف انواع لري چې پای کې جوور خفګان یا ډیپریشنی شکل رامنځته کیږي چې ناروغ د خپل کار سره علاقه نه پیدا کوي همیشه افسرده همیشه غمګینه خوب خرابيږي تمرکز فکری خرابيږي داسې احساس کوي چې زیات انرژي نه لرم همدارنګه ځان ملامت غړي بل اخره ځان وجن فکرونه سره پیدا کیږي نتیجه کې روابط بین الفردی خراب شي او یاد ده چې سلوکی مشکلات پیدا کیږي یا رفتاری مشکلات پیدا کیږي ناروغ تا تریخواله کوي د عادي خبره په مقابل کې زیات مقاومت ځان ښکار کوي
ترنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه ل ازادي رادیو ناوړی سینې کورنۍ بیا لنه ویناوي سره ښه چلن کوي وخت ور کوي او لکه خپل اولاد داسې غني د کابل اوسیدونکو بیبي حاجی په وینا کله چې انګور راواده شو ډیر ښه ساتله هرڅه په قراری ورزده کول
خپل چې زمان انګور دلته راغلی ده ما په خپل داسې دا وساتله لکه یو اولاد ځان سره ملته کې نو لبه په قرار قرار به مجارو مرته خدا او توبه مرته خدا او دغه کور کار به مرته خدا او دوه میاشتې ما داسې رقم باندې وساتله لکه خپل لور مچ ساتله خو به ما شې ورته خدا چې ته خونه پاګې دغه سې لورته شي داسې خوخې ته شي داسې خسر ته شي نو سفور دواره تکان دی هغه چې تازه پوپل مزه په دې شانه نه فیدم هم چې راغلی دم دغه منګ ته ګوري مور پریخي پلار پریخه د مثال کورنۍ پریخي د نام دای اخیسی یو دم به چې د الوت پر رقم باندې وساتله
اغلی تمنا هم وای چې کله یورندار راواده شو د ډیر مرسته ورسره کوله او ژری د کارونو تمتري نه کوله
زما خپل اورندار نوې زما کور ته راغلی و خامخا هغه چې راغلی و نو هغه یو بل محیط نه یو بل کورنۍ نه راغلی و او دلته دا محیط هم بیخي بل ډول و خو موږ هم د خپل وسو توان په اندازه خپل مرستې ورسره کړې دي او همکاري مو سره کړې ده مثلا د کور په کارونو کې نور دا چې هغه د کور کوم د کورنۍ د غړو څخه تقاضا یې سره کوم موږ غوښتل هغه همکاریانو جوړ موږ سره کړې دي د سیمه کې چې هغه د فتن راغلی و او موږ هم د فتن داهینه او څه تقاضا تر لرو دی چې هغه بیخي کټ مټ مونږ خوندې وای یس مونږ په چیرې حرکت کولې یس مونږ په چیرې حرکتونه کولې هغه شی چې مونږ کوله هم هغه سې کړې وای د فتن مونږ ته تقاضا هم نه لرو ان تر ډېر وخت پورې مونږ هغوی سره د خپل همکاري کړې ده
ډاکټر ایمل ساپای له کورنۍ غوښتنه کوي چې کای ونجلی نوی ودیږي نو د خسر کورنۍ باید وخت ورکړي چې هغه له نوی محیط سره بلد شي
زما د ټولو کورنیونه هیله دادا چې ستاسو کور ته څوک نوی راځي تاسو دستی کوشش مکوئ چې خپل اصول په هغه باندې عملی کړئ. وخت تو تورکئ ځکه هغه وخت اړتیا لري، ضرورت لري چې هغه د هغې کورنۍ د محیط سره، د هغې ماحول سره، د خلکو سره د یو قسم رواني اډپټیشن یا تطابق یا رواني مساعدوالی پیدا کړي یا د هغې په اصولو باندې پوه شي. ورو ورو تدریجي شکل باندې په ځان کې تغیرات ته چینجز راولي. دلته د دې جلکۍ نه ټول خلک غوښتنې لري، د نیواده او د کورنۍ غړي ډیر دي، د ټولو غوښتنې برآورده کولای نشي. ما د کورنۍ نه هیله دادا یو جلکۍ نوې راواده کیږي، دوی دې په لومړي مراحلو کې کوشش نه کوي چې خپل اصول پې عملي کړي. مسایل او د کورنۍ رفتارونه او یا قوانین او موازین دې ومني، نو دوی ته باید وخت ورکړل شي.
نیو او په ځانګړي توګه واخې ته لازمه ده چې نوې واده شوې ناوې سره ښه چل چلند وکړي ترڅو دا خپل نوې کور کې عادت واخلي او د کورنۍ د غړو په خویوبۍ بلد شي. درنو اوریدونکو، که غواړی مکتب لیکونه را واستوي په کابل کې د پوسټ باکس شمیره 4410، هرات کې 40، مزار شریف کې 19، په خوست او کندوز کې 1. نیمه نړۍ همدومره وا، تر بیا مو په لوی الله سپارم.